Tırşnı Osmanlandi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازلي رادیو د ترشنا اسمان لاندې خبرونې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. د نجونو له زده کړو پرته د افغانستان راتلونکی درته څنګه ښکاري؟ نن په دې خپرونه کې د نجونو د ښوونځیو د بندېدا د دوام پر عواقبو خبرې کوو. د نوي تعلیمي کال په مراسمو کې نن جونې وي او نه چا له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د پرانیستلو یادونه وکړه. حال دا چې یو شمېر خلکو په تېره بیا نجونو هیله لرله چې سږ کال به طالبان د نجونو لپاره ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي او د بلې خبرتیا یا ثانوي اطلاع وخت به یې پوره شوی وي. د نوي تعلیمي کال پیل نجونو ته نه یوازې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو د پیلېدو زیری رانوړ، بلکې د یونیسف پر اساس 1,400,000 نجونې چې له شپږم ټولګي فارغه شوي وي په کور کښېنولې. طالبانو څه باندې دوه کاله پخوا له ښوونځیو ته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تګ بندیز ولګاوه او ویل چې تر بلې خبرتیا پورې دي نجونې ښوونځیو ته نه ځي. خو د بشمیره افغانانو د بشري حقونو د سازمانونو او د ملګرو ملتونو په شمول د نړیوالو ټولنو له غوښتنو سره سره د افغان نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې بندې دي او هیڅ راز وعده هم نه ورکول کیږي چې کله به پرانیستل شي. موږ په دې خبرونه کې د افغانستان پر راتلونکي له زده کړو د نجونو د محرومیت پر عواقبو او اغیزو خبرې کوو. آیا 15 کاله یا 10 کاله وروسته به همدغو نجونو زده کوونکو ته چې اوس تر شپږم ټولګي درس وایي ښوونکي ولرو؟ آیا نرس او ډاکټره به ولرو؟ زموږ د دې خپرونې میلمانه دي د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی سرپرست او مرستیال ډاکټر ابراهیم شینواره، په بریتانیا کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد نوروز حقمل، د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال محمد صدیق پتمن. ټولو میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خپرونې په ترڅ کې وخت درکوو چې ټلیفون راوکئ او د موضوع په اړه نظر کلرئ یا پوښتنه لرئ را سره شریکی کی. لومړی به ورشو ډاکټر صاحب شینواری ته. ډاکټر صاحب، دریم کال دی چې نجونې د متوسطې لیسې او پوهنتون له زده کړو منع دي. ستاسو په نظر دا به د افغانستان پر راتلونکي باندې څه تاثیر ولري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته او محترم مېلمنو، ستاسو همکارانو او ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. او دویم خو جواب ډېر واضح دی ځکه دا زده کړه خو یو دنیا امر دی او بل د ښځو او نرو د هلکانو او نجونو یو بشري حق دی او دوی لپاره یو بنیادي د ژوند ضرورت دی او ځکه دا یو ګټور عمل دی. نو په دې حساب د دې هېڅ دلیل نه جوړېږي، نه دیني او نه قانوني او نه سیاسي، چې د نجونو زده کړې وځنډول شي. عواقب خو به په هر برخه کې، ځکه چې همدا اوس د ژوند ټولې برخې لکه اقتصاد او سیاست او اجتماعي توانمني او روغتیا دا ټول په تعلیم پورې اړه لري. هغه جنکۍ چې یو کال اضافي تعلیم وکړي 100% د ژوند عاید ډېر، د ژوند کې د مادي عاید ډېر، نو چې تعلیم وکړي هغه به د فقر سره مخ کیږي. هغه جنکۍ او ښځې چې تعلیم کوي د یو کال تعلیم په مقابل کې د هیواد 100% د فقر کچه راجګیږي. نو که افغانستان کې د جنکو تعلیم نه کیږي طبعا دغه د فقر کچه به ورځ په ورځ راجګیږي. په روغتیا کې نه یوازې خپله ښځې ته ډېره ګټه لري، بلکې د ماشوم ته او کورنۍ ته ګټه لري، ځکه تعلیم یافته ښځه د خپلو اولادونو او د خپلې کورنۍ د غړو د صحت په باره کې ډېر مثبت رول لري. داسې څېړنې هم شوې دي چې په یو سیمه کې ډېر زیات د میندو او ماشومانو صحي خدمات جوړ شي، په بله سیمه کې ښوونځي جوړ شوي. د ښځو او د ماشومانو روغتیا په هغه سیمو کې زیاته شوې ده چې د ښځو او ماشومانو تعلیم، د ښځو تعلیم او جنکو تعلیم ته توجه شوې. یعنې د صحي خدماتو نه د تعلیم د ښځو او ماشومانو په روغتیا ډېر تاثیر لري. نو که چېرته تعلیم په افغانستان کې ځنډېږي، دغه د ماشومانو او مېرمنو د صحت دغه بده وضع به نور هم پسې خرابېږي. او بل ډیر زیات ضرر به دای چې افغانستان کې متاسفانه ماشومان جنکۍ وادېږي. نو هغه جنکۍ چې تعلیم نه کوي، دغه د ماشومتوب کې د ودېدو چانس ډیر دی چې هغه بیا د میندو د مړینې او د دوی د بدن او ذهن د نه انکشاف او د ټولنې د وروسته پاتې والی سبب کیږي. د جنکو نه زده کړه یا د زده کړې په مخ کې خنډونه جوړول د دوی ټولنیز موقف هماغسې ټیټ ساتي، چې متاسفانه یو ډېر منفي نظر هم په ځینو سیمو کې تر اوسه لوي، چې ښځه یا په کور ده یا په ګور. هلته چې ښځه د ټولنې یو فعاله غړې ده، او دا اوس په دې ټوله دنیا کې ثبوت شوې ده چې د نارینه غوندې ظرفیتونه لري او په ځینو برخو کې لا ډېر لري. بل دغه جنسیتي مساوات او عدالت نه تامینېږي، چې په دې صورت کې لکه هغه سیمو کې چې هېوادونو کې چې ښځې امپاور شوي یا تقویه شوي دي، دوی د ملک د عمومي عاید یا جی ډی پی په لوړوالي کې یو ډېر بنیادي رول لوبولی. یعنی اوس درې تریلیونه ډالر د دې ښځو د امپاورمنټ له امله په دې جی ډی پی کې ډېر شوي، او که چېرته دغه د جنسیتي مشکلات حل شي دا 112 تریلیونه ته رسېدی، چې دا بېحد ډېرې پیسې دي. همدارنګه په دې سیاسي مسایلو کې بیا ښځې خپل تصامیم نشي نیولی، دوی ته به قوانین بل څوک جوړوي، او چې بل نارینه جوړوي نارینه بیا د نارینه زاویې نه جوړوي. نو بیا دا په افغانستان کې د ښځو په رابطه قانوني محرومیت او مشکلات هم دوام کوي. بل مشکل دا دی چې ښځې تعلیم یافته شي، دا محیطي ثبات چې یو غټ مسله ده د یوویشتمې او شلمې پېړۍ، دا ستونزې پیدا کوي. لکه باسواده ښځې خپل اولادونه پاک ساتي، محیط پاک ساتي، او اولادونه هم هغه اندازه کې راوړي څومره چې ضرور دي او څومره چې ممکن دي، او کورنۍ او د مملکت اقتصاد ورته ضرورت لري. او ډېر مهم مسله دا ده چې په 130 هېوادونو کې یو سروې شوې ده، په هغه هېوادونو کې چې ښځې تعلیم یافته او د کار او د حیثیت خاوندانې دي، هلته سوله او ثبات دی. نو افغانستان چې 45 کاله جنګونه ځپلې، هلته خو د سولې او ثبات ضرورت د هر څه نه ډېر دی. نو د جنکو تعلیم د سولې او ثبات سره یو بنیادي رول لري، هغه اړیکه لري. نو باید جنکی تعلیم یافته شي چې د افغانستان د جنګ او جګړې او اختلافاتو لمنه ورټوله شي. او اخرانه خبره دا ده چې د جنکو تعلیم د نارینه وو تعلیم په نسبت 15 چنده ډېر ګټور دی. یعنی هغه هېوادونو کې چې جنکۍ تعلیم یافته دي، را روان 15 نسل تعلیم یافته شوي دي، نو او د نارینه یوازې یو نسل. نو نتیجه دا ده چې د نجونو تعلیم او د نجونو ټولنیز تقویه کېدل دا بین نسلي تاثیرات لري، یعنی په 15 نسلونو کې موثر دي. نو که افغانستان کې د جنکو تعلیم نه کېږي، دا یوازې دې نسل ته ضرر نه لري، دا روانو 15 نسلونو ته ضرر لري. ډېره مننه.
مننه او ډاکټر صاحب، له تاسو څخه هم ښاغلی پاتمن. ډاکټر صاحب شینواري د نجونو د زده کړو په اهمیت باندې خبرې وکړې. په افغانستان کې منظور مې صرف چارواکي نه دي، عام خلک تر څه حد پورې د نجونو د تعلیم په اهمیت پوهیږي؟
سروان صاحب تاسو ته او قدرمنو مېلمنو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام.
افغانستان کې کلتوري شرایطو نسبت پخوا ته، خصوصا له مهاجرت نه وروسته چې افغانان مهاجر شو، کاملا فرق کړی دی. پخوا هم کلتوري شرایط برابر و، اما د وخت حکومتونو دغه یو بهانه نیوله د نجونو د تعلیم او د عمومي تعلیم دپاره. په هغه وخت کې خو که کلتوري مسایل بانه کېده، تنها د نجونو د مکاتبو دپاره نه و، د هلکانو د مکاتبو دپاره و. زه به خپله تجربه چې 9 کاله د پوهنې په وزارت کې مامور هم ستاسو سره شریکه کړم، تر ټولو زیات عرایض د نجونو د مکاتب د تاسیس لپاره د لوی پکتیا نه راتلل، چې دا پخوا په هغه سپاره سینه باندې شهرت لري چې دوی مکاتب نه غواړي. او تر ټولو زیاته سرمایه گذاري لرلو د نجونو په تعلیم باندې کوله. زما د وروستي ماموریت تجربه په خوست کې شي، یو چا یوازې د نجونو د مکتب لپاره ځمکه ورکوله، نه د هلکانو د مکتب لپاره. دا هغه څه دي چې سجل دي، یعنی د پوهنې وزارت کې پراته دي. بل پلوه که داسې فرض کړو چې فرضاً کلتوري شرایط دي، نو که په سپینه خبره وکړو، نو افغانان خو بیا ځلې برخې د اسلام نه مني، نو دا به ورسره موږ منو لکه د ښځو میراث. اوس افغانان خپل لوڼو ته میراث نه ورکوي، خپل مور ته میراث نه ورکوي، خپل خور ته میراث نه ورکوي. نو آیا زموږ علمای کرام به دا مني چې ښځه په اسلام کې د میراث مستحق نه ده؟ حال دا چې د میراث اساس د تقسیم چې ده د خزه حق ده نه یعنی دا شوی چې نارینه د خزه دوه برخې وي بای اسلامي ارخ هغه فرهنګي او هغه د غوښتنې ارخ هیڅ نوه کلتوري ستونزه د نجونو د تعلیم په باب باندې په افغانستان کې وجود نه لري او ټول خلک دې ته آماده دي چې حتی د نجونو د تعلیم په باره کې مرسته وکړي ځمکه ورکړي مکاتب جوړ کړي او خپلې لوڼې او خپلې خویندې په داوطلبانه ډول په ښوونځیو کې شامل کړي په خپله په حکومت کې د فعلي حکومت کې هم داسې عناصر شته چې د نجونو د تعلیم په طرفداري وظایف د لاسه ورکړ دوه وزیران په دې باندې برطرف شوي دي یو د لوړ زده کړو وزیر او بل د پوهنې پخوانی وزیر د دواړو سره مقرر تماسونه موجود وو او دوی په دې قانع وو چې د نجونو تعلیم حق دی او حتی یو کارلان د چې کله د معارف زنګ وهل کېده قرار دا وو چې د نجونو مکاتب هم شروع شي او دا منل شوی وه ولې د معارف زنګ قرار وو چې په 8 بجې باندې ووهل شي په 2 بجې باندې اعلامیه خپره شوه چې نجونې مکتب ته نشي یعنی په خپله علمای کرام هم متفق علیه په دې باندې متفق دي چې د نجونو تعلیم حق دی زه غواړم دا په دې معنی نه ده چې علمای کرام په دې نه پوهېږي دا په دې معنی ده چې زمونږ ولس په دې پوهېږي چې د نجونو تعلیم ولې حق دی یا علم ولې حق دی ساروان صاحب علم د خداوند تعالی ذاتی صفت دی او ذاتی صفات هغه صفات دي چې خداوند تعالی د هغې په ضد نه موصف کیږي یعنی خداوند تعالی عالم دی بل دا دی چې علم هغه وخت انسان ته خداوند تعالی ورک چې د قرآن مجید موجود نه و بابا آدم ته علم ورک لومړنی انسان ته د قرآن وروسته نازل شو هغه وخت چې حضرت محمد رسول الله مبعوث شو او ټول اساس په علم باندې کېښودل شو شروع په اقرا بسم ربک الذی خلق باندې وشو دا ټول هغه څه دي په دې خاطر وایو چې یعنی موږ پوهیږو چې دا علم حق دی علما او کرامو تاسو ته نه وایي چې تاسو نه پوهیږئ تاسو ښه پوهیږئ موږ په انفرادي ملاقاتونو کې چې د طالبانو د چارواکو سره لرو د ټول په دې باندې خانې دي چې د نجونو تعلیم حق دی د دوی د دارالافتا د غړو سره زه فقط دوه مثاله تاسو ته درکوم په ننګرهار کې یو ډېر جاهد عالم دی د دوی د دارالافتا غړی دی زه ورغلم ما ورته وویل چې تاسو د امیر المؤمنین ملګري یاست دا موضوع سره شریک شئ هغوی راته وویل چې په یوولس مادو کې مې ورته لیکلي چې دا تعلیم حق دی او دومره ته خو به لا لږ ځورېږي اما زه دومره ځورېږم لکه انسان چې په یو ناعلاجه مرض باندې اخته وي چې دا د نجونې مکاتب بند دي د پوهنې د وزارت مدارف وزیر صاحب سره مې دا موضوع مطرح کړه هغه وویل دومره ته دا موضوع اهمیت لري چې ځان مشروف کوم چې یو بل خواته مې توجه واوړي ولې کله چې بېته راسم شم د نجونو تعلیم مخې ته ولاړي اوس سړی نه پوهېږي چې دا غوټه کوم ځای کې نښتې ده او دا چا بند کړی دی کله کله خو ساروان صاحب په دې عامو کې تبصرې کېږي دا مکتبونه لکه چې خارجیانو بند کړي دي او د طالبانو ته خارجانو ویل چې دا بند کین تر دې سرحد پورې د اتهام لګیږي ځکه چې موږ چې د هر طالب سره ګور هغه تعلیم طرفدار دی په طالب د رئیس نیولې تر بادیګار پورې شته نه پښتنه وکړي هغه وایي د حقوقو د تعلیم طرفدار ما او دا زموږ ضرورت دی مګر اوس په پښتنه وشي چې د مکاتب بند کړي چا دي
صاحب ډېر مننه پاتمن صاحب کور bale بیا به هم در شو نوبت به در کو ډاکټر صاحب شینواره آیا په نړۍ کې داسې کوم هیواد شته چې په هغه کې نجونو ته یا یوې طبقې ته د درس اجازه نه وي البته داسې هیوادونه شته چې حکومتونه په رسمیت نه دي پیژندل شوي مثلا برما یو له هغو هیوادونو څخه دی د افغانستان په ګډون چې حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی لیکن په دې برخه کې افغانستان فکر کوي چې یوازینی هیواد دی
نو وزنه هوا د نیت هوا بل نشته چې یلته د نجونو مکتب بندي که سیمه کې موقتاً ټول مکتبونه بندي د نام نه لوجه امکان لري یا مثلا کله یو سیلاب راشي یا زلزله راشي موقتی کې دې شي د جنکو لکان ټول مکتبونه بند شي بل دا چې وازه د جنکو مکتبونه بند شي فکر کوم دا بل مثال نه لري
بله ډیر مننه سلامات اوسه ډاکټر صاحب حق مل تاسو ته مرکلی وایم ستاسو نظر څه دی چې په افغانستان کې دا دریم کال دی چې د نجونو ښوونځي بند دي، د دې تاثیر به څه وي د افغانستان په راتلونکي باندې؟
مانا نظام نے کہ ہیلو سلامونه ګرانو ملمنو ته، شنواری صاحب ته او موین صاحب ته وړاندې کوم. موږ تاسو مثالونه لرو، کله چې په 1996 کال کې همدا خلک چې اوس کابل کې حاکم دي، دوی راغله هغه وخت کې د نجونو مکتبونه او پانتونونه یې وتړله، او نتیجه یې دا وه چې په ټوله نړۍ کې تنها زه د یو ډاکتر په صفت په ټوله نړۍ کې افغانستان کې د روغتیا په برخه کې ضعیف ترین خراب ترین وضعیت و. یعنی په هر یو لکه میندو کې 1400 میندې مړې کېدلې چې هغه په ټوله نړۍ کې ټول نه غټ ارقام و. همداسې د ماشومانو د مړینې کچه هم لوړه وه، او دلایل یې هم دا و چې په افغانستان کې هغه وخت کې موږ د قابلو او د ډاکترانو د زنانه طبقې ډاکترانو کمبود و. نو متاسفانه که اوس وضعیت بیا هم همداسې پاتې شي، د نجونو مکتبونه تړل شوي یا ښځو ته د کار اجازه ورنه کړي او پوهنتونونه تړل شوي، نو نتیجه بیا هغه تور هغه ستونزې چې هغه موږ په 2001 کال کې د افغانانو ډېر دغنه ډېر زیات ستونزو سره مخ شوي وو. 10% خلک افغانان هغه وخت کې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی درلوده، او همداسې چې تاسو وګورئ په ټوله هېواد کې موږ هغه وخت کې 400 روغتیایي مراکز درلودل، اوس 3200 نه هم زیات شوي دي. نو که بېرته موږ تاسو شاته وګورو، داسې مثالونه هم درلودل، ولې ډېر غټې ستونزې هېوادوالو ته پیښ کړې وې. حتی موږ د عادي ستونزو دپاره د حل دپاره هم پاکستان یا ایران ته تللو، یا هغه وخت کې زیات پاکستان ته ډېر اعتقاد زیات په پاکستان وه. نو د نجونو د مکتبونو بندېدل نه تنها دا چې په یو سکتور تاثیر کوي، دا په ډېرو سکتورونو تاثیر کوي. که موږ تاسو وګورو په هغه وخت کې هم د زنانه او معلمانو کم بود، که اوس موجوده نظام وغواړي چې د حاله وضعیت په همدې شکل پرېږدي، او حتی وغواړي چې د اول نه تر شپږم صنفه پورې دغه مکتبونو ته دوام ورکړي، حتی دا دې ته هم دوام نشي ورکولی، ځکه تعداد زنانه معلمین به تقاعد کوي او تعداد به د هېواد پرېښودلو ته مجبور کېږي. بیا به د دې ظرفیت هم په هېواد کې نه وي چې د اول نه تر شپږمه پورې هم د نجونو د مکتبونو په کوم شکل چې دوی مخته وړي مخته لاړ شي.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه کوربدن. پتمن صاحب، په ځینو ولایتونو کې د طب لپاره یا د نرسۍ لپاره ازموینې اخیستي، له دې معلومیږي چې طالبان د نجونو د زده کړو پر اهمیت پوهیږي، خو سوال دا دی چې څو کاله وروسته به د چا ازموینه اخیستل کیږي؟ دوی کله فکر کوي چې په دې غور کړی دی؟
سامان چې زم نن وایم چې چانه ازموینه اخلي، ځکه چې درې کاله له ډېره موده تقریبا وشوه، ځکه دوه کاله موږ په کرونا کې هم سړی د مکاتب لرل چې تعلیم سم په منظم ډول باندې دوام نه درلوده، او ورپسې دوی راغلل. طالبان ډېر زیات د تعلیم په اهمیت باندې پوهېږي. زه متاسف یم کله چې سړی د دوی سره مجالس کوي، سخت متاثره کېږي د دوی د اهمیت نه، د دوی د پوهې نه، او د دوی د وطن نوستۍ نه. کله چې عمل هوري به سرچپه یو شی راوځي، نو دا سړی مایوسه کوي چې موږ چا سره خبرې کوو او څنګه خبرې کوو. متاسفانه نړیواله ټولنه هم همداسې ده، کله چې د طالبانو سره په جلا مجالس کوي، د دوی د وزیرانو سره یو قسم برخور سره مخامخ کېږي، د نهایي نتیجه بل قسم راوځي. دا د طالبانو په ضرر هم ده، او زموږ په ضرر هم ده، او زموږ د هېواد په ضرر هم ده. هر څه چې موږ وایو د زړه د خوب نه وایو، د وطن د پاره وایو، او د طالبانو د پاره هم وایو. ما اکثره وخت چې د دوی سره په دوستانه ملاقاتونو کې ویلي دي، ما ورته ویلي چې راځئ داسې حکومت وکړو چې حکومتونه یو بل ته تعویزېږي، او موږ او تاسې هېواد پرېښودو ته نه اړ کېږو. هل مې ورسره ټوکه وکړه چې دا درېیم ځل موږ دا د مکتب په کتابونو کې شاروان صاحب دویم ځل سلطنت د امیر دوست محمد خان او امیر شېر علي خان او دا لوستي وو، خو دا درېیم ځل سلطنت هم نه و لوستی. نو دا درېیم ځل سلطنت خدای نشته کنه. دا موږ دې سره په دې ټوکو په ملاقاتونو کې وایي. بهتره خبره دا ده، طالبان د دې وطن خلک دي، موږ د دې وطن خلک یو، او هغوی چې د هېواد نه بهر دي د دې وطن خلک. هغوی چې وتلي دي یو زیاته فیصدي د خپلو بچیانو د تعلیم دپاره وتلي دي. مثلا د یو سړي روپۍ د شپږم نه فارغېږي، که دې امکانات ولري، که دوه درې لورګانې ولري او دی په وطن کې پاتې کېږي، دا لورګانې به څه کوي؟ دی مجبورن خپل دار و ندار پیدی او خپل خوږ وطن سره خدای پاماني کوي، د خپل خوږ اولاد د خاطر او د بهر ته ویشو د نجونو تعلیم لپاره. یعنی د مهاجرت یو اساسي علت دا ده چې د نجونو د تعلیم مشله ده، هغوی د لوړو زده کړو مشله ده. دوی چې اوس امتحان اخلي تاوان ته، هغوی چې تیان امتحان ورکړی دی او د طب د پوهنځي په دوهم دریم څلورم پنځم او شپږم صنف کې دي، او هغوی چې د ستاج دوره وه، نو د هغوی سرنوشت خو باید اول معلوم شي. بیا موږ د نرسنګ دپاره نور شاګردانو دوی خو د مکتب دروازې په داسې حالت کې تړلي دي چې هلته هغه زما خورکۍ پنځه کاله طب ویلی دی، څلور کاله طب ویلی دی، یا یې په دولتي طب کې ویلی دی، یا یې په شخصي طب کې ویلی دی، همدغه چې نور پوهنځي ویلي دي. نو که موږ د نوو شاګردانو د جذب لپاره شرایط لرو، نو دا زاړه شاګردان چې هغوی معلق پاتې دي په صفت د یو پلار، په صفت د یو ورور، په صفت د یو مسؤول شخص، د دوی دریځ دغه معصومو بېچارو او بېګناه افغانانو په باره کې څه دی؟ آیا دوی حق نه لري د ژوند کولو؟ دا په دې خاطر زه وایم چې همدومره چې موږ دردېږو، ممکن همدومره طالبان ودردېږي. من چې دوی سره خبرې کوو، موږ په دې وطن کې اوسېږو، دا هېواد دی او دلته به پراته یو، هر قسم شرایطو تحمل او تحمل ته حاضر یو. ولې دا یو حق حق دی، دا یو اسلامي حق دی، دا یو بشري حق دی. ګورئ، هغه وخت چې د اسلام مقدس دین، یعنې کله چې آن حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت لومړۍ ورځې د دوه شیانو په ضد باندې هلته مبارزه وشوه، دو اساسی رکنو، یو توحید و چاره دی شرک نرابور او گردول او دبود پرسته نه، او دویم دی خزو رکنو. یعنی دو اساسی مسائل پاگه وقت مطرح دی خزو پو مقابل کی دی خزو دی حقوق و آخستن دی خزی جوانده خخیدی دولی جوانده خخیدی او بل شرکو. ان اولین مبارزه د شرک په باره کې وه، او دویم مبارزه د ښځو د حقوقو په باره کې وه. یعنی د ښځو حقوق د اسلام د دین د اساسي دلیلو حقوقو نه دی، ځکه چې صدر د اسلام کې د دې لپاره مبارزه شوې، ښځه د دې جبر نه خلاصه شوې ده. نو اوس چې موږ او تاسې په اسلامي هېوادونه په نړۍ په تاسې وګورئ، په سعودي عربستان کې چې د حرمین شریفین هلته وجود لري، د ښځو تعلیم د نارینه وونه 50% زیات، د نارینه وو تعلیم د شپږ پنځوسو فیصد ده، او د ښځو شپږ څلوېښت فیصد ده. دومره چې انت د تفاوت له لحاظه، تاسو په ایران کې وګورئ چې اسلامي هېواد، تاسو په پاکستان کې وګورئ چې زموږ په ګوان کې پروت دی، چې هلته څومره نجونې مافاتبوتهومره. یعنې د نجونو د تعلیم دپاره په افغانستان کې زه تاته ووایم که هر څوک داسې ادعا لري چې د نجونو په مکتب کې خدا ناخواسته فحشا وه، دی په حقیقت کې په خپله خور، خپله مور او خپل لور باندې تهمت وي. یعنې دی باید خپل ناموس ته متعهد وشي. د افغانستان د نجونو مکاتب د هر قسم فساد نه پاک وو. زه په مسؤلیت دې ته ویلی شم، هر چا چې دوی ته معلومات ورکړي دي، دا معلومات مغرضانه دي، دا معلومات نادرست دي، دا د طالبانو په ضد دي دا معلومات، او دا د افغانستان په ضد دي. زمن هیله ډیره محترمانه ده، او زمن هیله ډیره عاجزانه ده د افغانستان د اوسني حکومت نه چې د نجونو تعلیم د نظام د ملا تیر تشکیلی، د افغانستان د سیاست د ملا تیر تشکیلی، او د افغانستان د خلکو د غوښتنو اساسي غوښتنه ده. زه هیله من نیم چې دغه حساسیت درک شي او د نجونو تعلیم شروع شي. کله چې موږ وړاندیز کوو، حتی ځینې خلک ساروان سے په دې دي طالبان باید دا ومني، په دې باندې دي چې وایي که دا طالبان باید د نجونو مکاتب خوشې نه کړي او مکاتب باید خلاص نه کړي چې دنیا ته یو بهانه په لاس ورشي چې بیا طالبانو په ضد باندې هغوی لاس په کار شي. طالبان باید دا نزاکت درکړي، یعنې هر څوک چې دوی ته وایي چې د نجونو مکاتب مه خلاصوئ، په حقیقت کې هغه د طالبانو او د افغانستان د دواړو دښمن دي.
بله، ډېر مننه پاتمن صاحب، سلامت اوسئ. یو اوریدونکی لرو، وګورئ چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ صاحب.
احمد مدنی د کندهار په تماس کې هم د ازادۍ ټولو کارکونکو همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
چې ورور زیاته کړه دا نشي دا په بیان څخه ونی چې وتاسي او تجول سي چې ازبکستان او عربستان دا ټول د افغانستان په وړاندې هیڅ نه دي، ځکه چې افغانستان یو قوي با عزت او ښه اسلام لرونکی هیواد دی. نو په دې خاطر باید چې موږ د ښځو پر تعلیم باندې ګر سره موږ مخنیوی ونه کړو. کچیرې وغواړو چې خپل هیواد ته پرمختګ ورکړو او کچیرې متاسفانه زموږ د هیواد د یوه مکاتب دروازه د یوې ورځې دپاره وتړل سي، دا به زموږ دپاره د شرم ځای، ځکه د سلو زندانونو، د سلو بدکارانو، د سلو غلطکارانو لامل د یوې ورځې د مکتب د تړلو څخه کېږي. زما د ګردو طالبانو ورونو څخه، زما د ګردو ولس څخه دغه غوښتنه ده چې خپل غږ دې پورته کړي او نړیوال هم باید چې ودې ته وهڅوي، طالبان باید چې ودې ته وهڅوي چې یو څه د تعلیم په اړه باندې څه ناڅه جدي پرېکړې وکړي.
ور به شو یو بل اورېدونکي کتاب ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو
سلامونه وي، احترامات ومنئ دې آزادي راډیو ټولو درنو اورېدونکو. تاسو نن ورځ ډېرې کې یو بهترینې موضوع ته اشاره کړې ده چې د نوي کال په شروع کېدو سره باید په افغانستان کې د تعلیمي بنسټونو ته شروع کېدو پروګرامونه هم باید پرمختګ وکړي. افغانستان بالخصوص د نجونو په باره کې زه درو شم ته غواړم چې اشاره وکړم. اول د کورنۍ جوړښت کې دا دی له ښځینه کېږي، موږ تاسې دې باندې عقیده یو چې د مور غېږ لومړی مدرسه ده، خو هغه مور که تعلیم ولري، هغه مور چې فکر ولري، مفکوره ولري، نو د هغې په اولاد باندې یو مثبته اغیزه کوي. او که هغه مور چې هغه خپله نه یو فکر ولري، نه یو پوهه ولري، هغه خپل یو اولاد سم نه شي تربیه کولی او ټولنې ته سم یو سالم انسان نه شي آزاد کولی. دومه خبره دی نجونو د مکتب په اړه باندې دی ټولنیزه خبره ده. که چېرته موږ په هیواد کې د نجونو د مکتبونو د مخنیوي په اړه باندې که دولت ورته اجازه ورنه کړي د نجونو مکتب ته، موږ به په آینده کې له ډېرو ستونزو سره مخ شو. لومړی او عمده ستونزه د افغانانو لپاره دا ده چې موږ په طبي بخش کې هیڅ کومه داسې پرمختللې ډاکټره نه لرو، حال دا چې موږ بېخي موږ له کمی سره مخ یو څو، او د وخت په تېرېدو سره کومي ډاکټران طب په برخه کې لرو بېتقو له کمی سره به هم متاسفانه او بدبختانه مخ یو.
تاسې ډېره مننه. یو بل اورېدونکي ته ورځو، له هغو نه هم هیله ده چې لنډې خبرې وکړي چې مېلمانه هم ستاسې په خبرو باندې تبصره ولري. مهرباني کوئ.
السلام علیکم، حاجي توخیم د زابل ولایت قاضي لولي.
مهرباني کوئ توخی صاحب.
د ښځو تعلیم بالکل ضرور ده، موږ د دې طرفدار دي چې موږ ښځې باسواده او تعلیم ولري، خاصتا په طبي لحاظ. تسکر خو موږ بېخي دا طرف کړي وو چې د طب پوهنځی او د ښځو پر مخ باندې دغه طبي مکتبونه خلاص شي، خو متاسفانه چې هغه هم نه شو خلاص او نور خو بېخي نه شو خلاص. نو د ښځو تعلیم ولو که فرض خو نه ده، ضرور ده، بالکل ضرور ده، بې تعلیمه چاره نشته. نو دا زموږ نظر ده، او له محترم میلمانه ځخنې دا پوښتنه ده، خاص تن د پتمن صاحب ځخن چې دغه آنلاین زده کړې لکه ستاسې د ازادي راډیو کې و نجونو ته کوي یا له نورو لارو ځخه ورته کېږي، آیا دا صحیح بللی کېږي؟ د دغو ځخه یو استفاده ونه په کېدای شي که نه کېدای؟
ډېره مننه. مننه کور ودان لټول اوریدونکو منندوی. ور بشوس ملمنو ته لمړی ور دی ډاکټر صاحب شینواری دی. ډاکټر صاحب چې اوریدونکو په خبرو که تبصره کوي، خو وی کوي د دوی ټوله د دې طرفدار وو چې باید نجونو ته اجازه ورکړل شي چې درس ووایي. موږ تر خپرونې مخکې ډېر کوشش وکړو چې داسې یو څوک هم پیدا کړو چې متفاوت نظر ولري، خو بریالي نه شو. او تمام و چې د خپرونې په ترڅ کې به څوک داسې ټلیفون وکړي او یو بل نظر به راته ووایي چې له دې نظرونو سره متفاوت وي. خو په هر حال د توخي صاحب خبره دې ته اشاره دې ته وه چې خصوصا که د طب په برخه کې د طب پوهنځي ته اجازه ورکړې وای چې نجونو طب ویلی وای او ډاکټرانې په کار دي، همیشه د کله چې له طالبانو سره خبرې کېږي او څوک ورسره ږغېږي همدغه د طب خبره ورته یادوي. یعنی ښځې یوازې د طب لپاره په کار دي، په نورو برخو کې نه دي په کار.
ډېر مننه. اول خو اوریدونکو نه مننه کوو، ټولو معقول نظرونه وړاندې کړه او ښه نیت او د نجونو د زده کړو په ګټه، نو دا یې مثبت اړخ. دویم هم دا خبره مام ځان سره یاداش کړه، دا همیشه چې وایي چې یو څو ډاکترانو ته خو ضرورت شته. دا یو کلیپ هم راوتی و چې موږ خو به یو پنځه شپږ سوه ډاکترانو ته اجازه ورکړو، خو دوی خو موږ نه په انجینرۍ کې هم غواړي، موږ نه په معلمان هم غواړي، موږ نه ماموران هم غواړي، موږ نه وکیلان هم غواړي، او موږ نه په د ټولنې په ټولو برخو کې کار کوونکي غواړي. نو دا ډېره اساسه مسله ده چې ښځه یوازې ډاکترۍ کې په کار نه ده، ډاکتره ښځه هم په کار ده، ځکه چې بیا د ډاکتري ښځې نه د ډېرو زیاتو ښځو د ژوند د منځه تلو خاطر دی. او دا نظر چې وایي چې ښځه معلمه ښه ده چې نورې ټولنې ته ګټه ورسوي، دا هم ښه نظر دی، معقول نظر دی چې ټولنه ښه معلمه ښځینه معلمه وي. ولې اصلي مسله دا ده چې خپله دا ښځه ډېره مهمه ده، د جنۍ ډېره مهمه ده، دا باید د جامعې یو فعال غړي، د نارینه او د هلک او د سړي غوندې حقوق ولري، د دې شخصیت وده وکړي، دا د خدای او د رسول په قوانینو پوه شي، د کایناتو په رازونو پوه شي، شخصیت یې وده وکړي، ذهن یې وده وکړي، تقویه شي، امپاور شي، هم ځان ته خدمت وکړي، هم یې کورنۍ ته، هم جامعې ته، او یو د مساوي حقوق او مساوي حیثیت او په تصامیمو کې د مساوي غړي په توګه ګډون وکړي. زمونږ د هم د اسلام او هم د نړۍ د پرمختګ دې هڅه ترسیل ده چې ښځې ته د مساوي حیثیت مسله مطرح ده، نه یوازې چې یو شل ډاکتران یا سل ډاکتران یا زر ډاکتران ولرو، د ټولنې په هره برخه کې باید ښځې ولري. او البته د افغاني او اسلامي شرایطو سره چې طبعا د افغانستان ښځې که موږ ورته ونه وایو، هغه زموږ نه خپله ډېر باحیا دي، ډېرې محجبې دي، او په دغه مسایلو ډېرې ښې پوهېږي. دا یو مشر چې خبره وکړه چې دا فرض خو نه ده خو ضرور ده، دا خبره د ثبوتولې د شریعت له مخې نه شي، د زده کړه په ښځه او نر فرض ده. په دې کې بیا مسله ځینې فرض کفایي او ځینې فرض قطعي. فرض کفایي په هغه صورت کې چې که جامعې ته سل ډاکتران په کاري نارینه او سل ډاکتران موجود وي، نو دغه فرض کفایي ده. که چیرې سل ښځې ډاکتران په کاري او سل ډاکتران موجود وي، دغه فرض کفایي سرته رسېدلی. ولې کله چې جامعه کې سل ډاکتران یا سل انجینران یا سل معلمان یا په عین شکل معلمان او ډاکتران او کارکوونکي په کاري او دا موجود نه وي، دا بیا په جامعه فرض عین قطعي ده چې دغه عمره ډاکتران، دغه عمره انجینران، دغه عمره پلان ګزاران، دغه عمره متخصصین باید موجود وي. نو په دې حساب د ښځو او نرو زده کړه دا د نشتون په وخت کې چې هغه قدر ونه لرو، هغه متخصصین ونه لرو، مربوط یا ښځه یا نر، بیا په ټوله جامعه دا فرض عین کفایي قطعي ده او ټول پکې ګناهګار دي چې دغه متخصصین ولې نشته. لکه ساده مثال یې وایم، یو کلی کې د جنکو مکتب دی او دلته د کلي خلک یو تشویش لري چې ښځینه معلمه نه وي، موږ جنکۍ مکتب ته لیږو. دا فرض عین ده چې باید ښځینه معلم ورته پیدا شي، که نه یې دغه څلوېښتو یا سلو یا زرو جنکو حق تلفیږي. په عین شکل که یو سیمه کې د میندو د روغتیا کلینیک نه وي موجود، خاص په دې خاطر چې هغه خلک ښځینه ډاکتره غواړي او موږ ښځینه ډاکتره نه یې تربیه کړي، نو ټوله جامعه په دې کې ګناهګاره ده. او دا په ټوله جامعه فرض عین ده چې دې لپاره مبارزه وکړي چې ولې ښځینه ډاکتره نشته. نو په دې حساب د اوریدونکو نور نظرونه زما خوښ شو، مګر دغه نظر باید موږ پراخه کړو چې ښځه یوازې ډاکتره نه ده، یا شپږ سوه یا پنځه سوه ډاکتران نه، ښځه باید د ژوند په هره برخه کې خپل معقول او شرعي او اسلامي او انساني حق واخلي او په ټولو برخه فعال شي.
بله صاحب، ډیره مننه، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب حقمل، ځینې طالبان فکر کوي هغوی چې د نجونو د تعلیم غوښتنه کوي د دوی دشمنان یا مخالفان دي، او لاندې کبله په خپل دریس چې نجونو ته اجازه مه ورکوه ډېر تاکید کوي. خو مخکې تر دې چې تاسو په دې اړه خبرې وکړي، یوه نجلۍ ده چې د ټلیفون له لارې راسره ده، وګورو چې دا څه پوښتنه لري. اول به د دې خبرې واورو، مهرباني کوئ.
السلام علیکم. سلامت
اوسئ.
ڈاکٹری لپاره اجازه ورکړو، دا به یو قسم انصافي به وي، ځکه چې د سنه راته په ټولنه کې موږ ټول انجینیر شو او موږ ټول غواړو چې یا ډاکټر شو یا نرس شو یا هم میډوایف یا بل شی، تر پورې مربوط دغه ټول دشتې موږ ویو. زیاتره داسې انجینۍ دي، داسې انجینکیانې دي، بل په شمول زما د خپل چې تب سره مونږ علاقه نه لرو. زه نه غواړم چې تب ووایم، نو زه مجبور یم چې په کور کې کښېنم، زه به درس نه وایم. دا ډېر نامعقوله خبره ده چې یوازې نجونو ته په یوازې د تب په رشته کې د زده کړې اجازه ورکړل شي، یا د تب ښوونځی دغه پوهنتونونه د تب ښوونځی ورته خلاصې وي، نور هېڅ شی نه وي. نه خپله په خپل وجدان کښې نه منلو خبره ده، انسان هېڅ نه شي منلی دا خبره. مونږ انسان یو، مونږ حقوق لرو، لکه څه رقم چې سړي دي، هلکان دي، په ټولنه کښې ګرځي، ژوند کوي، څښاک کوي، خوراک کوي، تعلیم کوي، د هر شي حق لري. هماغسې مونږ هم جنکیان یو، مونږ انسانان یو، ژوند کوو. مونږ چې دا خوراک تم ضرورت لرو، څښاک تم ضرورت لرو، خو تعلیم تم ضرورت لرو، هغه په بېلابېلو بخشونو کښې ضرورت لرو. یوازې په تب پورې چې دا د ښځو یا د نجونو دغه مشکلات نه حلېږي. اوس فرض مثال مونږ په افغانستان کښې ټول همدغه فرض کړو چې تب ښوونځی بیا دا ټول نجونې چې دا ډاکټري وایي، ځینې نرسنګ وایي، ځینې چې دا میډوایسي وایي، دا ټول چې دا د تب پورې مربوط ده. نو په دو نور بخشونو کښې چې مونږ ضرورت د ښځو ته پیدا کوو، جنکیانو ته پیدا کوو، هغه تشه بیا څوک درسوي مونږ ته؟ څوک شته چې هغه تشه ډکي؟ هغه تشه بیا بېرته مونږ په نارینهو باندې ډکوو؟ دا ډېره نامعقوله خبره ده. یوه نجلۍ په هیلد باندې، محصل په هیلد باندې، زه دا خبره هېڅکله هم نه شم منلی، ځکه زما د تب سره خپله هېڅ شوق علاقه نه شته. نو زه مجبور یم چې د مکتب نه وروسته زه کور کښېنم، زه به درس نور نه وایم.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسې، کور ودان. همدغه تب پورې چې یوه نجلۍ رسی شي باید معلمه ولري، نو معلمه به له کومه کېږي؟ پرحال ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب بهحقمل. زما مخکنۍ خبرې که مو په یاد وي، البته فکر کوي چې هغه خلک چې دوی ته دغه یادونه کوي چې ښوونځیو ته اجازه ورکړي، نجونو ته اجازه ورکړي، دا د دوی دښمنان دي، او که فکر کوي چې له دوی سره په یو شکل د اشکالو مرسته کوي. دا اوس چې د دوی حکومت دنیا په رسمیت نه پیژني، مشروعیت نه لري په نړۍ کې، یو دلیل غالبا چې همدغه مسله ده، که څنګه؟
دوه دلیله دي، دوه متضاد دلیله دي. لومړی دلیل دا ده که طالبان داسې فکر کوي چې هغه خلک چې د تعلیم غوښتنه کوي هغه د ده مخالف دي. موږ تاسې نن په دې تاس پروګرام کښې ولیدله چې ټولو خلکو د تعلیم طرفدار و، په دې معنا چې د افغانستان 90% خلک یا که 15% خلک هم د هغه مخالف دي، طالبانو مخالف دي. که د طالبانو نظر دی چې هغه خلک چې د تعلیم غوښتنه کوي هغه زموږ مخالفین دي، خو ملت یې مخالف شو. دویم، د طالبانو کارونه ته هم که موږ تاسې وګورو، یو تعداد برخو کې اجازه ورکړې ده، فرضاً د یوټیوبران چې موږ تاسې وګورو چې د دوی د ښاروالي وو، دا د یو تعداد کارونه کوي. یا په میډیا کې وګورو، په ټویټر او فیسبوک کې دو کې خواله رسنیو کې هم شته. نو د دې نه خو د دې دپاره چې د دوی دپاره هم ښه تبلیغ وکړي، ښه کار وکړي، خو ورکړي اجازه د تعلیم. درېیمه خبره که تاسې وګورئ، فکر کوم په وزارت تجارت کښې هم یو څانګه ده اوس په افغانستان کښې چې تجارت کښې د ښځو دپاره اجازه شته، د میندې دپاره اجازه شته. هغه که اجازه هم ورکوي په اصلي شکل سره، خو اجازه ورکوي چې تعلیم وکړي، د تعلیم نه وروسته بیا ښه په تجارت باندې پوهېږي. نو دغه ضد و نقیض خبرې فکر کوم دا به د طالبانو د حکومت عمر را کم کړي، او افغانان نه غواړي هر قوم نه چې پښتنو کښې، هر چا نه پښتنو کښې، موږ نو موږ تاسې نور په هېواد کښې جنګ نه غواړو. موږ او تاسې د دې غواړو چې په هېواد کښې صلح حاکمه شي، هر نظام چې همدغه نظام ته اوس د دوام لاره برابره شي. ولیکه چې تر څو پورې دوی د ښځو ته د تعلیم اجازه ور نه کړي، زه په اروپا کښې اوسېږم څو کاله کېږي، دا دوه مهم صاحبان هم چې دي هم د نړۍ په نورو ځایونو کښې متوجه دي ډېرو خلکو ته، په هېڅ صورت سره به نړۍ طالبان په رسمیت ونه پېژني، خصوصا دغه اروپایي هېوادونه چې دلته ګورم، هلته د ښځو د حقوق خبره ډېر، ځکه 50% سیاسیون په دې نړۍ کښې دلته ښځې دي. یعنی چې تر څو په افغانستان کښې د ښځو ته د تعلیم اجازه ور نه کوي، دغه سیاستمدارانو دغه خلک د دې دپاره چې هغه رایه د خپل ملت نه واخلي، دوی به د دې ته زړه ښه نه کړي په اسانۍ سره چې طالبان په رسمیت وپېژني. او چې طالبان په رسمیت ونه پېژني، همداسې به تاسې وګورئ یو وخته پورې به خلک حوصله وکړي. اوس درې کاله تېر شول، درې کاله که یو قومي یو ځوانان موږ تاسې د تعلیم نه محروم کړو، دا په دې معنی چې یو نسل موږ تاسې له لاسه ورکړو. درې کاله داسې عادي خبره نه ده چې کله کله دوی سره زه د بحثونه اورم، وایي چې بس په موږ په هغه کار کوو، په یو پلان ورته جوړوو، یو ترتیب ورته جوړوو. دغه د ترتیب خبره هم زه نه پوهېږم چې دا ترتیب به د قندار نه تر کابله پورې دومره فاصله ولري، بیا که کابل ته راځي د دې تطبیق په څنګه کې نو کله کله هغه د ترتیب موضوع مره کسي او زه د دې نه هم ویریږم چې وخت به د افغانان د حوصله مندی له لاسه ورکړي په مختلفو ولایتو کې به د طالبانو مخالفتونه دوی شروع کړي بدین د دې نه چې کوم نظامی حرکات د هیواد نه د باندې خانه حمایت سي داخل کې خلک به حوصله کیږي او دا د هیواد نه وتل به ډیر زیات شي. جناب موین صاحب فاطمان خو مثالونه ورکول ول زه عملا مثالونه زه ډاکټر صاحبان پیژنم چې زمونږ دوستان دي همکاران هم را سره وو دغه تیر درې میاشتې کې ډیر لاړل د هیواد نه مجبور اسول ځکه درې سلون جونې لورانې درلودلې هغه لورانې داسې مرحله کې وې چې نورې نشوې کولی چې دغه عصبي فشارونه تحمل کړي. دغه خور چې خبر وکړل وایي زه طب نه غواړم زه په بله رشته کې غواړم دا حق ده ولې بېږم چې دغه خور په دې فامیلونو کې موږ تاسو خپل خلک لرو کله چې زه تماس سره نشم د هغوی هغه تشو عصبي لخوا څومره فشارونه چې روحي فشار لاندې دي دا طالبانو سره په هر قسم به ستونزې خلک ورته پیدا کړي په داخل کې رسمیت به له لاسه ورکړي او هغه 100% خلک چې د جنګونو نه ډېر خسته وو د دې سره یو اندازه سره خواخوږي سره درلودل فکر کوم د دغو خواخوږي شمېر به راکته شي. نو د طالبانو دوام د تعلیم سره په مخالفت کې فکر کوم ډېر وخت به دوام ونه کړي.
بله ډېر مننه سلامت اوسې پدمن صاحب. یو خو له تاسو څخه یو پوښتنه و چې آنلاین زده کړې څومره اغېز لري د حضوري ځای خو نشي نیولی خو تر څه حده پورې بریالی دي. او یو بله پوښتنه زه لرم هغه دا ده چې د نوي تعلیمي کال د پایل په مراسمو کې د طالبانو د چارو د ادارې لوی ریاست مرستیال مولوي نورالحق وویل چې د تعلیمي نصاب د پړاوونو په اړه خبرې کولې. ویل چې د مخکینی حکومت تعلیمي نصاب بهرنیانو جوړ کړی وو او هغه کارپوهانو په دغه کار کې ونډه لرله چې د امریکا ګټو ته ژمن وو نه د افغانستان نسلونو ته. تاسو په خپل پوهنې په وزارت کې موین وی تاسو ته به بهتره معلومی چې دا نصاب چا جوړ کړی وو. مهرباني.
د توخی صاحب محترم توخی صاحب سوال چې کړی او د آنلاین زده کړو آنلاین زده کړې په دنیا کې یو منل شوی سیستم دی چې هغه خصوصا دغه د ماسترې او د دکتورا په برخه کې زیات استفاده ترې نه کېږي او کله کله د لیسانس په برخه کې د اساسي او ابتدایي تعلیماتو په برخه کې آنلاین زده کړې زما د نظره مؤثرې نه دي او ځکه دلته د تربیې مسله هم ورسره مطرح کېږي. او زمن د وزارت نوم شو د پوهنې د تعلیم او تربیه وزارت د یو څو پوهنې وزارت څنګه د تعلیم ترڅنګ تربیه هم ضروري ده او هغه په سنف کې اخیستل کیږي نه په انلاین ډول باندې شي دا کیږي. بل مسله چې تاسو سوال وکړه هیڅ بهرني د افغانستان د تعلیمي نصاب په پروژه کې چې هغه د مامور وي موږ په افغانستان کې نه لرو. البته مرسته تاریخ خبر نه چې د نړیوال بانک راشته یې د کومه د وزارت سره او د نورو سره یو ټول وخت سره بل دا چې څاروان څه د تنصاب په دغه ټکو کې تاسو ته وایم یو زمونږ شیدې اجتماعي علوم او نصاب دی او بل زمونږ د ساينسي علوم او نصاب دی. د ساينسي علوم او نصاب چې دی دا نړیوال دی. هغه فزیک چې موږ تدریس کوو هغه فزیک په امریکا کې تدریس کیږي او هغه تعریف چې موږ د سرعت ملرو په فزیک کې هغه په امریکا کې هم هغه تعریف دی او هغه په افغانستان کې هم په پاکستان کې هم په هندوستان کې هغه تعریف چې موږ د کار نه لرو هغه تعریف چې موږ د قوې نه لرو هغه تعریف چې موږ د هغه علمي اصطلاحات چې مثلا د نیوټن قانون په ټوله دنیا کې د نیوټن قانون نو خبره ده چې دا که خارجي او داخلي نشته نه علماء کرام به زمونږ په دې باندې پوه شي چې ساينس جهاني دی هغه د مملکت د پاره نه دی ساينس دی ټکنالوژي چې ده ساينس چې ده بل اجتماعات دي. اجتماعات طبیعي خبره ده چې په هر هیواد کې د هماغه هیواد د شرایط سره برابر دا وی تاریخ لستل کیږي او طبعا دا وی جغرافیا ده مثلا دا جغرافیا هم د نړیوال ارقام لري او داخلي ا ملي ارقام لري او تاریخ هم همدغه شی دغه کیږي. اما هغه د دې شروع نه په هر مملکت کې د حکومتونو تر تاثیر لاندې وو او وی دا مثلا من په جمهوریت کې دا شیو نصاب په اجتماعاتو کې چې موږ دا غوډوم د ثور نه تر دې د کډیسې په دورې پورې دا په یو په دوه صفو کې تشریح کړل. دا صرف واقعیات هم ذکر کړل، په هغه باندې تبصره ونه کړه. تبصره هم ځکه ونه کړه چې زموږ په صنف کې عملا د خلقي زویم ناستو، د پرچمي زویم ناستو، د مجاهد زویم ناستو، او هغه چې په دې نه متضرر شوی وي زیاته کړې وه دا ناستو. نو موږ نه غوښتل چې دا زموږ اولاد په دغه جنجالونو کې تربیه شي. نو دا دوره موږ بیخي حذف کړه، فقط تشریح کړه چې په دغه کال کې کودتا وشوه، په دغه کال کې دا کار وشو، په دغه کال کې دا کار وشو. او دا کار بنا پر دې وشو چې موږ په دې باندې یو مجلس وکړو، او دا د مملکت په خیر و چې تر څو پورې موږ یوې بلې مرحلې ته داخل نه شو، موږ په دې باندې قضاوت نه شو کولای چې چا څه کړي د دې وطن لپاره. نو دا خو موږ حذف کړی وه. دا خو د مکتب په کتابونو کې نشته دی، دا چې هغه نصاب چې موږ جوړ کړی و دا په افغانستان د پوهنې وزارت جوړ کړی. او د اسلامي او غیر اسلامي خبره به زه تاسو ته توضیح کوم چې کله چې نصاب جوړ شو او هغه وخت چې وو زه به نمونه ځکه واخلم چې دا کار په مستند ډول باندې ما کړی دی. موږ جناب متوکل صاحب ته دعوت ورکړه، جناب زهید صاحب ته دعوت ورکړه، او دوه تنه طالبان یو د هلمند نه راغی او یو د کندهار نه راغی. ما په خپل باندې دا نصاب ټول دوی ته په دوه درې کارتنونو کې بند کړ، او دوی ته مې ورکړه. ورته مې وویل چې دا تاسو طالبانو ته ویشي، او ورته وویل چې دا ولولئ چې په دې کې څه شی غیر اسلامي دی چې تاسو زموږ د مکاتبو پسې راغستې ده، او دا مکاتب تاسو ته مکان آزاد دي. تاسو دا ولولئ، په دې باندې خپل نظریات ورکړي، او دا بېرته موږ ته راولېږي. عکس العمل دا و چې دغه یو طالب چې د هلمند نه راغلی و دا دومره غریب و چې دا بوټان سپېره سپېره. ما ته متوکل صاحب وویل چې ګوره هغه بوټان چې دي سکېلې سپېره دي. دا طالب چې کله دا مواد وي د امریکایانو ونیو، او دا بل چې و ساحه پې تنګه شو هغه په کندهار کې شخصي مکتب جوړ کړ. نو موږ خو دوی سره مراوده په هغه وخت کې کړې وه چې دا ولولئ. دا هم چې دی تلیزم د دې معنا دا و چې دا اسلامي و، یعنې موږ په خپل اسلامیت باندې متیقن او ډاډه وو چې دی تملیږل. په هغې وخت کې هم په ډاډه وو، اوس هم په ډاډه وو، تر دې وروسته هم په ډاډه وو. دا سیاسي بحث دی
بله،
چې موږ اجتماعات څنګه ترتیبوو. ستا دپاره ستا حزبي قهرمان دی، او پرون چې مجاهد د هغه دپاره د هغه حزبي قهرمان دی، او دا بل دپاره د هغه حزبي. تر اوسه پورې ملي بحث په افغانستان کې رامنځته شوی نه دی چې موږ متفق علیه ملي قهرمانان ولرو، او په هغې باندې متفق وشو، او ملي تاریخ داسې ولیکو لکه څنګه چې د دې حق دی. زه تاسو یو مثال وایم.
بله،
موږ المان ته تللي وو یو کورس، هغې موږ د المان زاړه پارلمان ته بوتلو، او د المان زوړ پارلمان ته چې څوک وشیږي هغه دوستان هغوی به تللی دی. هغوی دا نوی پارلمان په زوړ پارلمان باندې جوړ کړی. زوړ پارلمان په دویم جنګ جهاني کې وران شوی و، او روسانو جرمنانو ته کنځاوې لیکلی وې په سکرو باندې، او ته لیکلي تاسو فاسستاست، تاسو داست، تاسو داست. موږ ته جرمنان وویل دا لیکنې موږ ځکه نه دي ورانې کړي چې زموږ نسل پوه شي چې موږ اشتباه کړی وه، او د هغې اشتباه په نتیجه کې المان په دوه برخو وویشل شو. دا کنځاوې باید موږ تحمل کړو. افغانان دې ته اجازه نه ورکوي چې موږ یو بل ته ووایو چې مثلا زه هېڅکله دا حق ځان ته نه ورکوم چې ماته څوک ملامت ووایي. زه به ملامت یم تر څو چې موږ خپلو بچو ته رښتیا ونه وایو چې موږ څه کړي دي. تر هغې موږ د افغانستان د ملي تاریخ د لیکلو حق نه لرو. د طالبانو خپل نظریات دي، دوی ورته درناوی لري، موږ هم درناوی لري. زموږ خپل نظریات دي، د مجاهدینو د وخت خپل نظریات، د خلقیانو د وخت خپل نظریات. په معارف کې، په اجتماعاتو په برخه کې هر چا خپل نظریات اچولي، او کمیلی نظریات اچولي. نو جمهوریت اچولي د جمهوریت په دوره کې، او غیر اسلامي خبره چې وه د جمهوریت په دوره کې قطعا مطرح نه
ډېره مننه.
زه په هیڅ مهم د وزارت معارف هر حرف نه داغه دفاع.
سلامت اوسئ. کور ودان بیا هم اوریدونکو شته، اول نوبت دوی دی. مهرباني کوئ، مهرباني تاسو. وعلیکم السلام.
د پروام د لوګار ولایت نه مې د سرایډ کني وله.
مهرباني کوئ صاحب.
ټول نو مخکره درنو ملمنو او د کارګر ازادي دو کارمندان ته سلامونه وایم. پاس له سلامه یو نظر لرم او یو پښتنه.
مهرباني، لازم نظر مو لند کوي او پښتنه مو خاله.
په دا باجا او ورتون کې دې د احساسات خلک ګرام نه دي کوز لو باندې و درد لري. هر سړی افغانستان خلک زبرې دي، خلک دې دا ټول زو فرماوته کې ما چې نجونو مکتب ډیر ضرور ده او خلق ضرورت ورته لري. او دا یو خبره بعض ابریدون کې کوي چې موږ یو ډاکټر ته ضرورت لرو. دا خبره دکه غلطه ده چې یو ډاکټر موږ څه کوو؟ موږ په هر بخش کې باید ضرورت ښځې ته لرو چې اوکه پوکه هغه سره وچي له سړي سره زده کړه. او بله خبره دغه ده چې دا کوم خلک ووایي چې دا طالبانو دا مکتبونه بند کړي دي، دا یې په څه واجه بند کړي؟ واجه یې دغه شی ده. ټولې خبرې خو سړی کولای هم نه چې هغه پوره معلومات لري چې زه په کوم خپل ذهن بنه کوم معلومات لرم. د طالبانو مشکلات ډېر دي. په شلو کلو کښې دا مشکلات حل نه شول. طالبان خو دغه د دوه کاله کېږي چې راغلي دي، نو په دوه کالو باندې بچی اوسي. مشکلات زیات دي او هغه شتمني بنده ده. دا ټول کارونه په یو وخت نه کېږي. طالبان په خپله دا نه غواړي چې د نجونو مکتب دې بند شي، هم هغو ته به دوی لاره درک جوړوي. او بله دا یوه خبره، زه پوښتنه مې له هغه نه ده، د ډاکټر صاحب نه، د شینواري صاحب نه.
بله مهرباني.
پوښتنه مې دا پوښتنه ده، لکه دا بعضې خلک وایي، اورېدونکي هم وایي، په خپله ډاکټر صاحب هم وویل چې بعضې خلک دې ته اړ شوي دي چې اروپا ته ولاړ شي. ما زه دومره ورته ویلی شم چې دا اروپا ته ځي، هغه به هسې یا له هغه نه ځي، له ډاره به ځي. ډار چې څوک چا چې ډار نه وي، افغانستان زه په خپله افغان یم، د افغان بچی یم، نه له چا نه ډارېږم، نه له طالب نه ډارېږم، نه له حکومت نه، ځکه خیانات مې نه ده کړی. که خیانات
لیکن وبښئ، زه همدا اوس په دې افغانستان کښې داسې ډېر خلک پېژنو چې
ده وښود چې دغه طالبانو سره همغږي نه دي. دا 50% دي. زه دومره اطمینان ورکوم، ډاډه دې اوسي خلک په سلو کښې.
ډېره مننه، ډېره مننه، سلامت اوسئ.
ځکه مرګونه بند شول او حکومتوالي په ښه
ډېره مننه، ډېره مننه، سلامت اوسئ. البته دلته د هغه اروپا ته د تللو خبره د هغو خلکو یادونه نه ده چې د طالبانو سره مشکل لري، بلکې د ډېرو هغو کسانو یادونه ده چې په افغانستان کې لوڼو ته د تحصیل اجازه نه ورکول کېږي، نو چې امکان لري وزي. همدا اوس په افغانستان کې داسې شتمن خلک پېژنم چې کار کوي، روزګار لري، لیکن خپلې کورنۍ ګاونډیو هیوادونو یا د سیمې هیوادونو ته بېولي دي. اصلي مصرف هلته کوي او پیسې دلته ګټي. دا څومره تاوان ده. ور به شو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب شینواری، د اورېدونکي په تبصرې په خبرو څه تبصره لري؟ دی دا یادونه کوي چې طالبانو ته کم وخت کېږي، یو درې کاله یې وتلي دي، نو خلک د دومره ډېر توقع د نجونو د تعلیم په برخه کې خصوصا نه ورڅخه لري. دا ډېر سخته کار دی چې اجازه ورکړي او نجونې مکتبو ته لاړ شي. مکتبونه خو نورو ورته جوړ کړي دي، ودانۍ نورې ورته جوړ کړي دي، حتی ښوونکي او معلمین نورو تېر حکومت ورته روزلي دي. د دوی مشکل په څه کې بیا کېدای شي؟
ډېره مننه ستاسو نظر، بېخي معقول ده. فکر کوم دغه ورور چې کومې خبرې وکړې، اول خو ما چې کوم ریفرنس راکړو هغه ما نه وویلې دا خبرې. او دا مسله چې تعلیم دپاره وخت په کار دی، فکر کوم دا هېڅ دغه نه لري، دلیل نه شي کېدی. درې کاله وشو او تعلیم اساسي حقونه ده، لکه صحت، لکه ژوند، لکه صحي خدمات، لکه امنیت. نو موږ په دا منو چې دوی امنیت راوستی دی او افغانستان یې د تجزیې او د ملک توحفي نه بچ کړی، هغه ښه کارونه یې موږ تاییدوو. دا دې معنا نه لري چې د جینکو تعلیم نه شته، نو موږ به هغه څوک تاییدوو چې په افغانستان کې بیا جګړو ته او فساد ته لمن وهي. موږ د افغانستان د سولې او ثبات او د ځمکنۍ بشپړتیا طرفدار او د مرکزي حکومت د تقوی طرفدار یو. تر یو وخته پورې ټینګ ډیسپلین هم به خلک وزغمي، خو په دې شرط نه چې د هغوی حقوق پایمال شي. لکه زمونږ تمه خو دا وه د افغانستان د خلکو چې د امنیت په ټینګېدو به هغه سیمو کې چې ښوونځي بند وو یا د خلاصېدو امکان یې نو، لکه د نورستان نه تر بادغیسه د اولس ولایتونو کې جنګ و، غور و، بمبار و او انفجارونو، زمونږ امید دا و چې کله امنیت را شي نو اول به هلته شروع شي. مګر متاسفانه اوسنیو چارواکو د خلکو هغه هیله برعکس په ناامیدۍ بدله کړه. نو د دې ورور نیت ښه دی، خدای دې خیر ورکړي. ولې زما ورته مشوره دا ده چې چون افغانستان کې دی، دی د نورو افغانانو سره ملګری شي. ښه فکر خاوند سړی هم ښکاري، او د لپاره د مبارزه کې طالبان دي چارواکي هر څوک دي علما دي ولایان دي د دې ورشه ورته دی وای چې تاسو د لپاره قرآنی دلیل لري نه دینی لري نه د افغانیت لري نه د امنیت ته مشکل خبره کولای شي او لکه پدمن سپ چې ول نه د نصاب مشکل ده نصاب د اسلامي ده او د ملي ده او بلکې که اصلاحات غواړي مې کې دي شي نو په دې سب زما نظر هم دا دی چې هغه خلک چې افغانستان کې دي دا بهانه دی نه تاییدی چې دا وخت پکار دی وخت نه دی پکار فکر نه کوم که دې ته وخت پکار دی ټول شیان لکه څاروان سب چې ویل هم مکتب شته معلم شته کتاب شته یوازې یوه اجازه پکار ده او دا اجازه دی ورکړي
بل ډیر زیاته مننه ډیر وخت کم لرو ډاکټر صاحب حکمل کم توجه کړی ګوره په کله چې د امان الله خان حکومت وپرځول شو ګډوډي وه بیا د معرف کې وه خلا راغله تر څو چې بیا معلمین روزل کیږي تر څو چې بیرته مکتبونه جوړیږي ډیر وخت ونیو همداسې په نیویم لسیزه کې ډیر وخت ونیو چې دا نوی حکومت بیا معلمین وروسي اوس څه فکر کوي دغه کدا درې کلم په نظر کې ونیسو څومره وخت پکار دی چې بیرته دغه خلا ډکه کو کد لاند جواب راکړي چې ډیر کم وخت لرو
مننه یونیسف یو سروې کړی و تیر کال او په کې ویلي وو چې 500 میلیونه ډالر پکنه غواړم هغه وخت کې چې تنها مکتبونه بند یعنی پانتونونو اجازه درلودله د شپږم تر دولسمه پورې دومره افغانستان ته سا کلینای نقص رسیدو اوس خو د اقتصادي نظر هم چې وګورئ افغانستان د اقتصادي څورځي چورته دی
ډاکټر صاحب محمد نوروز حقبل تاسو ډیره مننه له ډاکټر صاحب ابراهیم شینواری له شاغله محمد صدیق پاتمن څخه هم ډیره مننه لوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري.